السلام علیکم ستړي مشه زه سفیو لاستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم پایل په خبرونو باندې کوو د ملګرو ملتونو امنیت شورا اجازه ورکړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوهې ته سفر وکړي. د امنیت شورا په بیان کې چې رسنیو ته رسیدلی ویل شوي له یک شنبې د اپریل 8 د می تر 4 پورې ښاغلی متقی د سفري بندیز څخه معافیت ترلاسه کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم قطر ته د ښاغلي متقی سفر تایید کړی خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. ملګرو ملتونو په قطر کې د افغانستان د راتلونکي په اړه څو دورې لویې غونډې ترسره کړي چې پکې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز راتلونکي په تړاو تګلارې تر بحث لاندې نیول شوې دي. ټاکل شوې د 1400 کال د کانکور ازموینه د جوزا د لومړۍ اونۍ څخه د سرطان د لسم د شلمې نیټې پورې د نجونو له حضور پرته ترسره شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ازموینو ادارې اعلان کړی چې سږ کال د نوي مدرسو او ښوونځیو د داوطلبانو لپاره د کانکور ازموینه د افغانستان په ولایتونو او کابل کې په 5 مرحلو کې اخیستل کیږي. د دې ادارې مشر عبدالباقي حقانی نن په یوه خبري غونډه کې وویل سږ کال به 3000 کسان د ماسترۍ، 6400 کسان د لیسانس او 3550 کسان د انسټیټیوټونو لپاره جذب شي. د طالبانو د حکومت پراتک سره د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو محرومې شوې او پوهنتون ته د تګ یا د کانکور په ازموینه کې هم د ګډون حق ورڅخه اخیستل شوی دی. د ایران په بندر عباس کې د چاودنې او اورلګیدنې له امله د مړو شمیر 28 کسانو ته لوړ شوی دی. څه باندې 1100 کسان ټپیان شوي هم دي چې د ځینو وضعیت یې ښه نه دی. اور وژونکي سهار په دې وتوانېدل چې د اور لمبې ترې یو حده مهار کړي. خو د تازه راپورونو په اساس یو وار بیا د ډیپوګانو او کانتینرو کې اور بل شوی دی. پرون د بندر عباس په شهید رجایی بندر کې چې د ایران له مهمو تجارتي بندرونو ګڼل کیږي زوروره چاودنه وشوه. تر هغه وروسته په بندر کې پراخ اور ولګید. که څه هم لا د دې پېښې اصلي علت نه دی معلوم، خو اټکل کیږي چې په بندري تاسیساتو کې د کیمیاوي او خطرناکو موادو ډیپوګانو چاودنه کړې وي. نیویارک ټایمز بیا د سپای پازداران د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د راکټونو د سوخت د یوې اصلي مادې سودیم پرکلورات د محمولې له امله دغه چاودنه شوې ده. د کاناډا په وانکوور کې یو بریدګر خلک په موټر وهلي او لږ تر لږه 9 کسان یې وژلي دي. په پیښه کې چې د وانکوور په وخت د شنبې شپې شاوخوا 8 بجې شوې ګڼ کسان ټپیان شوي هم دي. پولیسو ویلي بریدګر په وانکوور کې د فلیپینیانو د یو فستیوال ګډونوال په نښه کړی و. بریدګر چې د پولیسو لخوا نیول شوی په خپل موټر باندې راسن د فستیوال په ګډونوالو ورغلی او ګڼ خلک یې لاندې کړي دي. چارواکو ویلي پیښه تر څیړنې لاندې ده او د دوی په خبره له ترهګرۍ سره کوم تړاو نه لري. او هندي او پاکستاني سرتیرو د درېمې شپې په مخه په کشمیر کې په یو بل باندې د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. دا وروسته له هغه چې د اپریل په 28 د هند تر ولکې لاندې کشمیر په بالګام سیمه کې بریدګرو لږ تر لږه 26 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان کړل. ته د وژل شوو ټپیانو اکثر ملکیان و. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خبرداری ورکړی چې د پالګام د برید عاملین او ملاتړي به تر ټولو سخت ځواب وویني. هندي چارواکو پاکستان د دغه برید له عاملینو په ملاتړ تورن کړی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف بیا ویلي حاضر دی چې د برید شفافې څیړنې وشي، خو د خپل هیواد له ځمکنۍ واکمنتیا دفاع ته هم چمتو دی. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کوری شي. د آزادی رادیو پروگرام د آزادی رادیو په ویب پانی آزادی رادیو ډاٹ کام کې واوري. همدارنګه خبرونه او راپورونه اولولې. د سر مطلب مو دا دی چې له پاکستان راستنې شوی افغان کډوالی وایي هیڅ روغتیایي اسانتیاوي نه لري. په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په پاکستان کې د داعش ډلې روزنځایونه او خوندي ځایونه لري. کارپوهانو په دې رابطه د خلیلزاد خبرې تر یو اندازې تایید کړې دي. د روختیا په ارتباط یو بل راپور هم دا لرو چې د بودیجو د کمښت په خاطر باندې څه باندې زر روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي.
یو څه سوا هغه د مالی ملاتړ کوي. ځینې ګروپونه به تلل ولسوالۍ ته، هغه لرو پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټرې رسېدي او ډاکتران به رسېدل. یو څه ناڅه دوایي به رسېده. هغه چې څنګه ډاکټر هم دا خبره کړې د خبرداري سره هغه درېدلي دي کارونه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
له پاکستان افغانستان ته د زینو راستنو شو کورنۍ خزي او جونې چې د کډوالو په پندغال او خیمو کې وسیږي وايي هیڅ ډول روغتیاي اسانتیا او تلاسرسای نه لري. زینو دغه ازادي راډیو ویل دا سیمال چې د امیدوارۍ په اساس دوره کې دي هم په خبرې خزینه ډاکټرانو او قابلیتګانو تلاسرسای نه لري. ځوان جونې بیا شکایت کوي چې د میاشتنې دورې په مال سختو ننګونو سره مخ وي. روغتیا پالان وایي که دې مهمو حالاتو کې دغه ښځو ته روغتیایي خدمتونه ونه شي له خطرناکو ناروغیو سره مخ کېدای شي. زموږ همکار فیروزی عزیزی د کډوالو په دې پنډغالو کې له ځینو تازه راستنو شو ښځو او نجونو سره خبرې کړي او دغه رپورټ یې چمتو کړی.
امیدوار مدینه همیاستو او هر ډاکټر ته اړتیا لرم، بس سرپنا نه لرو، خیمی دی سرپنا جی نه لرو.
دوه ویس کلنه شریفه وه چې د اپریل په 14مه له خپلې کورنۍ سره د پاکستان له اسلام آباد ښاره په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل شوې ده او اوس د کابل په کارتیناو سیمه کې د کډوالو په یو پنډغال کې اوسیږي. شریفی ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو ماشومانو مور ده او پنځم هغه یې د نهو میاستو په ناستی خو وایي په خیمه کې د ژوند سخت ورځې شپې تیروي او هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا او ته لاسرسی نشته.
پاکستان کې څو غرسې وي ما غل درغل ودل دم نو کور لار نو خل لار خیمه کې غزون نه تیریږي. موږ خپل کور کې امیدوارم ستاده ز خپل امیدوارم د ډاکټر ضرورت لرو ولې نه لرو ما روپې نه لرو څو خپل خواړه پیدا کوم امیدوارم د نه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم همیاس باندې خلک زی راځي چې چړې تا ګور ولې نه خلک خپل علاج کوي خپل ته خوګي لاسونه ته خوګي هم دوه اندېخنه ده.
په تورخم کې د کډوالو په کم کې اتلاس کلن لیلا بیا چې همدا تیرونی د پاکستان له خیبر پختونخوا ایالت راستنه کړل شوی شکایت کوي چې د میاستنۍ ناروغي پر مهال د روغتیایي اسانتیاو له نه موجودیت سره مخ وي. د هم ازادي رادیو سره خبرو کې د خزینه ډاکټرانو له نشټونه شکایت وکړ.
نه کول خونه لرو تامنګا د چې موږ راغلي خیمه کې اوسېګو ډاکټر خزینه کاوی لګان خو نه دي دلی ویزه کې خزینه ډاکټر خو نه ستلتا خو ما ته پته نشته دا اوسه
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي ولادي ناروغیو متخصصین دي. د ښځو لپاره د امیندوارۍ او د نجونو میاستنۍ ناروغي یا عادت یوه مهمه او حساسه دوره بولي او ټینګار کوي چې که دې وخت کې دوی لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري له خطرناکو ناروغیو سره به مخ او آن د مور او ماشوم د مړینې لامل کېدای سي. د دې ډلې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت چې اوس امیدوار مور زغمي د راتلونکي کې د ماشوم پر روح روان باندې او د ماشوم پر روح باندې ډېره منفي اغېز لري. همدارنګه هغه نجونې او مېرمنې چې میاشتنۍ جامې لري هغوی ته مناسب ځای نشته ده چې دوی خپل حفظ الصحه مراعت کړي. دوی ته د تناسلي ناحیې امراضو مشکلات پیدا کېږي. همدارنګه د تخمدانو او د بچهداني اوږدمهاله مشکلات ستونزې ورته پیدا کېږي او د دې تر څنګه حتی کېدلی شي یا هم د دوی خونړیزې دوامدار وبهیږي. بالخصوص امیدوارې مور ته چې د مور د کمخونۍ وجه کېدای شي حتی د مور د ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي.
د کډوالو په پنډغالو او خیمو کې مو د افغان راستنه کړل شویو ښځو او نجونو شکایتونه او د دوی د روغتیایي ستونزو موضوع د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت لوایان شرافت زمان سره شریکه کړه خو نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر هم د اپریل په 25مه ویلي و چې له پاکستانه راستنې شوې افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو ان ایچ سی آر د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړې وه چې د روانې اپریل میاشتې له پایله تر اوسه 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستنه کړل شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي. پاکستان د مارچ له 1.5 نیټې راهیسې د افغان بې اسنادو او اے سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ستلو لړۍ پیل کړې ده. د یادونې ده چې په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو د ښځینه ډاکټرانو قابلیتګانو او نرسانو د کمښت موضوع د بیرته راستنېدونکو کډوالو له پنډغالو هاخوا هم په پراخه کچه مطرح ده. مخکې د افغانستان له ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول له لرې پرتو سیمو هم په دې اړه شکایتونه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د افغان مېرمنو پر وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او دغه شان پوهنتونونو کې د دوی پر زده کړو محدودیتونو سربیره د 2024 زیږدیز کال د دسمبر په 2مه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
ازادي رادیو ته غواګی است. اوس هم ورزو د بشری حقوقو د فعالان او څیړونکو یو ریپورت ته د بشری حقوقو شمیر فعالان څیړونکو په جلاوطنۍ کې د مدني ټولنیزې غړي وایي ل 2021 کال وروسته په افغانستان کې د طالبانو تګلارې د خزو اونجونو د حقوقو د پراخې سیستماتیک سرغړونې لامل شوې. د افغان خزو د حقوقو په اړه په یو ورستۍ ناسته کې چې په پاریس کې جوړه شوې وه، دوی د افغان خزو اونجونو په وړاندې د طالبانو پالیسي د جنسیتي توپیر بیلګه وبلله. یو شمېر افغان خزې او اونجونې که څه هم دغه ډول غونډې هیله بخونکې بولي، خو وایي دې برخه کې عملي اقداماتو ته اړتیا ده.
د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو، څیړونکو او په جلاوطنۍ کې د مدني ټولنې غړو د افغان خزو پر وړاندې د طالبانو کړنې د بشری حقوقو د پراخو او منظمو سرغړونو یو بیلګه بللی او ویلی دی چې د افغان خزو انجونو په وړاندې د طالبانو پالیسي جنسیتي تبعیض دی. دوی دا څرګندونه د طالبانو په واکمنۍ کې د خزو حقوقو ننګونې او حل لارې تر سرلیک لاندې په یو غونډه کې وکړي چې د اپریل په 28مه د فرانسې په الفوخ ویل خار کې د کولبیدوس بنسټ، د هزاره ملي کانګري او د الفوخ ویل خاروالۍ په همکارۍ جوړه شوې وه. د کولبیدوس بنسټ مسؤول او د دغه ناستې جوړونکي صابره سخیزاده ازادي راډیو ته وویل:
زنان افغانستان
په افغانستان کې د میرمنو غوونه خپ کړل شوې دي، پر هغه سانسور دي، خو باید د دوی غږ غلی نشي. موږ چې د ستاره ټول شوې یو غواړو چې د دوی غږ ووسو او د دوی لپاره د عدالت غوښتنه وکړو.
دادخواهی برای آنها باید شوک.
د دې ناسي په پریکړه لیک کې نړیوالو حکومت لیکونو ته اشاره ویل شوې چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د طالبانو پالیسۍ د خزو انجونو له حقونو سیستماتیک سرغړونې دي. په دې پریکړه لیک کې نړیوالو ټولنې غوښتل شوې چې د طالبانو پالیسۍ د جنسیتي اپارتایډ په توګه وپیژني. په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې نړیوالې جنايي محکمې او نورو اړوندو ادارو ته راجې کړي، په جلاوطنۍ کې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي او له طالبانو سره د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو د دې کېدو مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر افغان خزي او انجونې کڅام دغه ډول غونډې بخون کې بولی، خو وايي په دې برخه کې عملی اقداماتو ته اړتیا ده. لړلې یوې چنې غختل پر راپور کې نو مخبور شه ازادي راډیو ته ویل:
په دې هیله یم چې دا جلسې یا ناستې فائدہ وکړي او د افغانستان د انجونو ملاتړ سبب وګرځي. بیا هم امید لرم له طالبانو څخه، یو هیله لرم چې د افغانستان انجونو باندې رحم وکړي، چې باید افغانستان انجونو حقونه ورکړي.
یو بل افغان انجلې چې لږ کوم من شوی او دا هم نغواړي پر راپور کې نو مخبور شه ازادي راډیو ته ویل:
دغه ډول ناستې ډېرې کېږي، خو باید عملي پایلې ترلاسه شي. موږ هیله لرو، خو تاسو فکر وکړئ چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په بېلابېلو هېوادونو کې دغه ډول ناستې وشوې، خو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
که څومره طالبان حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت لمخه تضمین کړي دي، خو له 2021 کال وروسته لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی، لشپګم ټولګي پورته تر په هنتونې د جنو په وړاندې د ذکر دروازې تړلې او د غراضي په ټولو غیر دولتي او ډېرې دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې او دوی له هر ډول سیاسي ټولنیز او آن له محرم پرته په آزاد توګه له سفر کولو منع کړي دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی استاد زلمی خلیلزاد تر سرګندونو وروسته د سیاسي او امنیتي چارو یو شمیر افغان شنون کې امیدا کوي چې د داعش په ګډون بیلابیل ترګریډلې د دوی خبر په پاکستان کې خوندې ځایونه لري او هلته روزل کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استاد زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان لا هم لترګروډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. خغلی خلیلزاد پرونه وخت د خبره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه سرګندونو ته اشاره کړې چې پاکستان تیرو دریو لسیزو کې د امریکا، بریتانیا او لویدیز لپاره لترګرې ملاتړ وکړ. خواجه آصف دا یو تیروتنه ګڼلې، زیاته کړې چې اوس د دې کار نسبتا مکتکیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
روسل هغه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ په دوام تورن کړل، د سیاسي او امنیتی چارو یو شمېر افغان شنون کې دا کوي چې د داعش په ګډون بیلابیل ترهګر ډلې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او تر روزنه ورکول کیږي. د سیاسي او امنیتی چارو په اساق اتمر ازادي رادیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان داعش وسلواله ډلې ته په شمالي وزیرستان کې ځای ورکړي.
اوس هم داعش د سیمې دپاره یو پروژه دی چې د هغه شاته د پاکستان استخبارات دي، او دا د داعش خراسان په نوم په همغه وخت کې چې داعش په منځني ختیځ کې ماته وخوړ، دوی د مجاهدینو او د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو نه یو ګروپ په وزیرستان کې جوړ کړ، هغه ته یې نوم ورکړ داعش خراسان. او دا بله پروژه ده د پاکستانیانو چې د سیمې دپاره د دوی د ستراتیژیک موخو دپاره کارول کیږي.
تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان لا هم د ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه دا خبره د شنبې په ورځ ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه خبرې ته په خبرګون کې کړي چې ویلي دي پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کړي. خواجه آصف د تیر جمعې په ورځ لسکای نیوز سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، برتانیې او لویدیځ لپاره دا کرکېړن کار لیانې له ترهګرۍ ملاتړ وکړ. دا یوه تېروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کېږي. نوموړي دغه څرګندونې د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستۍ خونړۍ برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف همدې خبرې ته په خبرګون کې ښاغلي خلیلزاد په خپله اکسپانه لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوڅ وسلوالو د بلوچستان په مستنک سیمه کې د تېرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش پر یو مرکز برید وکړ او 13 داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات د دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. خلیلزاد وړاندې ویلي چې اسلام آباد باید د داعش د حضور په وړاندې چې پاکستان سیمې او نړۍ ته ګواښ دی جدي ګامونه واخلي. زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې په خپل اکسپانه دا هم لیکلي وو چې کره کسان ورته ویلي دوی اندېښنه لري چې پاکستان ښایي د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې داعش ترهګر افغانستان ته انتقال کړي. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ هم داعش ډله د سیمې د هیوادونو په نام نه کولو تورنوي هغه ډله چې د په باور پاکستان ملاتړ کوي.
داعش او نور خطرناک ډلې په دغه سیمه کې د تربیت او د اکمال او د جوړولو پاکستان جنرالانه او استخباراتي کړي پکې ډیر نغښتي ګامونه پورته کړي او د همدغه نغښتي کړونو اثرات دي چې سیمه ناامنه ده، هندوستان ناامن دی، افغانستان ناامن دی، د ایران او د تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان او چین لپاره هم دغه کړيګانی د تروسی جوړی شوې دي.
خو افغان شونونکو چې په دې راپور کې ورسره خبرې شوې د خپل اداو پاړه هیڅ سند وړاندې نه کړ. د پاکستان حکومت هم تر اوسه د زلمی خلیلزاد د خبرو پاړه په رسمي ډول سندي ویلي. په پاکستان کې د داعش د حضور پاړه دا څرګندونه داسې محل کېږي چې د 13 مارچ میاشتې په 15مه پاکستان د داعش د غړي د نیولو او امریکا ته د سپارلو خبر ورکړ چې د 2021 کال په اگست کې د کابل په وای ډګر کې په امریکایي ځواکونو په برید کې په لاس لرلو تورن و. پاکستان ویلی و چې دغه کس شریف الله نومیږي او د ډیورن کرخي په اوږدو کې د بریالیو عملیاتو پر مهال نیول شوی. له دې وروسته د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته په سولي غږیز پیغام کې ویلی و په پاکستان کې د داعش د غړو نیول کېدل دا په ډاګه کوي چې دغه ډلې هلته پناه وړي او هلته ورته خوندي پټنځایونه جوړ شوي. طالب چارواکو مخکې هم په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو د ادا تر څنګ په وار وار دا تور پورې کړی و خو پاکستاني چارواکو دا ادا رد کړې وي. د داعش خراسان څنګ په 2015 کال کې د ډیورن کرخي په اوږدو کې خپل موجودیت اعلان کړ. په پیل کې په دې ډله کې تر ډیر هغه وسلوالو چې له پاکستاني طالبانو ناراضه شوي او مشري پاکستاني حافظ سعید خان کوله. دې ډلې بیا په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې سر راښکاره کړ. راپورونه وایي چې د 2006 کال را په دې خوا ثناءالله غفاري چې د شهاب المهاجر په مسار نوم د دې ډلې مشري کوي د امریکا متحده ایالاتو د هغه د نیولو په سر $10 میلیونه جایزه اخی. رویټر اژانس په یو راپور کې ویلي چې غفاري 29 کلن دی. پروسه کال په افغانستان کې لټپې کې دروسه پاکستان ته وتښتید او داسې ګمان کېږي چې په بلوچستان کې پټ شوی. د 2021 کال لاګس را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولې داعش خراسان څنګ په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلې.
له خبرونو ور اخوا
وربشو پکتیا ته د پکتیا د یو شمیر غریز او سیمو اوسیدونکو اڅ پیل کړی چې د خپل سیمو د والشو زنګلو په ځایو کې نوی نیالګي کینوي او همي ساتنه او پالنه وکړي. دوی وایي چې ری اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه ورسره مرسته وکړي نو د والشو غرونو د شنه کولو بیر بچټک شي. دا ونسان د یو شمیر نور سیمو په شان د لوی پکتیا غرونو هم ونی او زنګلونه لري چې ډیره برخه یې پورسته او سلور لڅیزو کې والشو او لمینځت للی. بل لور ته ځای طالب چارواکي وایي سیموالو سره به د خپل امکاناتو په چوکاټ کې مرسته وکړي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
دا پکتیا ولایت د ګردې سړی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي هڅې پیل کړي په خپلو سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي په خپلو امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونې کینوي. د یادې سیمې اوسیدونکو زیاتوي کچېرې مؤسسې او اړوندې ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي بلکې دوی به یې ساتنه او پالنه کې هم ونډه ډېره کړي. د ګرد سیړی د سیرخی اوسیدونکو حاجی راز محمد مشال رادیو ته وویل
دا ونه مقدار کړی شوې دي چې دغه ته میګ لختیم تروي په ذاتیم کې کوم سره چم کاری کړن د دولت یا د زراعت یا د موسسي دغه نه د وهل شوې بیت په زمیندې یم سره د بادوم کومک وکي چارمغز کومک وکي کوشش شو کی کزن وزای شو ناجوش وو پستاشوا د وړې بيتي د پرې انجه شوه هغه دلال متخمه ته مې ضرورت لري.
د ګرد څېړۍ د سیرانې سیمې اوسیدونکو ویل ونې نیالګي او نور کرنیستوکي اساسي او دوامداره اوبو ته اړتیا لري چې یاده سیمه له دې اړخه خواره ده. د یاد سیمې اوسیدونکی احمد ګل له اړوندو ادارو غواړي چې دوی لپاره د نیالګیو او ځنګلونو د ښې پالنې په خاطر د اوبولو په سیستمونو کار وکړي.
موږ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرینه پر بند کړو. دغه خلک چې دا خلک خدای پیدا کړي دي، دغه غرینه خدای پیدا کړي دي، دغه وسیله د غرې نه وه، د ځنګل نه وه. اوس موږ غوښتنه دغه ده چې عام مځکه چلل می مځکه دي که نه، چې هغه ته موږ داته داسې طریقه جوړه کړي چې اوبه طریقه جوړه کړي چې داسې ونه په ولګوي که په دغه زمینه مشل ګولې.
اوسیدونکي زیاتوي د ځنګلونو بیا احیا اوږده کلونه خواري او نور امکاناتو ته اړتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځایي خلکو له وسه پورته دي. د ګرد سړی دوه تنه نور مشران حاجي نادر خان او بابرای وایي
کمه خپل ونه می لري دغه مندم د خاک وخته دي نه زیات ونه مګ د پټه رقم کنه ول دي مګ دغه نور بولې زپه وختنه دغه دو چې د سینادې دولته ضرورت لري، ویل د ضرورت لري، ویل سر باندې ته د ویل په خول د ضرورت لري.
د کوم ځنګلات چې د مګ زبل شوی دي یا په ټپ والی دي یا رنجک والی دي یا چی شی والی دي، چې دغه پران مګ د وختنه دو د حکومت نه چې په زراعت کې کدای شي هغه غروم کې ځنګوزه ونه شته خو شي وخت تر ده چې دغه مګ لا کې دغه ځنګل بیا په څپ په کو درګي.
د زادرانو اوسیدونکو ویل په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چې شته دا هغه طبیعي ونې دي. د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوندو ادارو او مؤسساتو لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوي نیالګي پکې ترویج شي. د زادرانو اوسیدونکی رشید خان وایي
زون غزای دا چړای دی، دا خو میګ بیا نه وای دا سې زینه دی چې میګ ته دا شایرو کې چې میګ دا سونه کې کنه وي چې دا کومه غز نو کې استفاده از نو وخلی دولت ته پاته لاګي چې دا شای په غره کې لاګي.
بلخو د پکتیا د کرنی ریاست مسؤلین وایي دوی د خپل امکانات په چوکاټ کې د ګرد سړی اوسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیز توکي برابروي او یو څه همکاري ورسره لمخ کې شوې ده. د یاد ریاست استاذ زاهب الله ارسلان وویل
پکتیا ولایت ګرد سړی ولسوالۍ د سورخیلو په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی، دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي. خو انشاءالله د آینده لپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی.
د یادونې وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست، پکتیکا او پکتیا یو شمېر غریزې سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی. په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو، اړوندو ادارو او د ګرد سړۍ د اوسیدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان د سباندې زرو روغتیایي مرکزونو ډلې نیمایي هغه تړل کیږي. په افغانستان کې د دوی استازي ویلي دغه هیواد کې ټول تال 1018 روغتیایي مرکزونه فعال چې د کال له پیلې شاوخوا 300 تړل شوي او له 200 ډیر نور د تړلو له خطر سره مخ دي. اسدالله الدین په دې اړه باندې یو مفصل رپورټ جوړ کړی دی.
په زابل کې دوی د کال تر پایه اټکل کړی دا اوس عمر لس پیسه د دولس پیسه د بې برخې شوی دی.
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلات اوسیدونکی دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیایي خدمتونه د پخوا پرتله ټکنی شوي او د خلکو اړتیا ته ځواب نه وایي. هغه آزادی رادیو ته وویل چې همدیش په ورځو کې هغه نړیوالې موسسې زابل کې خپل فعالیتونه درولي چې له مرکزی روغتون سره یې مرسته کوله، ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لری پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې مرستندوی روغتیایی دلیلې ګلې.
اوس موسسه هغه د معلم لاټړې کوي ځینې ګروپونه بتلل ولسوالیو ته، هغه لری پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټر رسیدي او ډاکټران به رسیدل، یو څه ناڅه دوایي به رسیده. هغه چې څنګه د ټرمپ د خبره کړې د خبرداري سره هغه د ریدلې د کارونه د به برخې سوي د یو خبره زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږ وو کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په اخر استعفا د زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبيب صاحب وو. نو دا ټول په دې خاطر سوي مخکې د دوی ملاتړ مؤسساتو کوي، د دوی ماشينه شول، د دوی چلاو کې دی، دوی به روغتیایي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې ول مؤسسات لا سخي ساده.
هغه کس هم د دغه مؤسسې چې اوس یې زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ، خو ګان شمیر نه دولتي مؤسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېل دي. د روغتیایي خدمتونو د پیکه کېدو دغه ډول شکایتونه نوي نه دي، بلکې د طالبانو لبیا وکمنیدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو لکمیدو را په دی خوازیات شوی. د لغمان اوسیدونکو همدرد وایي په خو به هر کال د هوا په تودیدو د دوی کلی او باندو ته هغه موسسي ورتلې چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرسته کولې. نو موري وایي د طالبانو لبیا وکمنۍ راهیسې د دغه موسسو سرک نه لګیږي او په خبره یې پرشته روغتیاي مرکزونو هم ګڼه ګونه ډیره ده.
نو په خوا به د غریب خلکو ته د سی او پشخانی ورکول کېدل سروې به کېدل او دا سو کال هغه ټیم نادره کده هغه ډیره موثر او مفیده وي. یوازینې لار د امغه ملاریا او مورکینې بچ کېدو وسیله و د خلکو سره او نور خو اس برق دلته نسته. مثال خبرې سی سړی پکای چالان کی برق خو سیستم نسته په اکثر او پر سیمو کې کنه په لسوالۍ کې. نو زه له دغه ډبلیو ایچ او نه دغه هیله کومه ځکه چیر د رښتیا دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان راسي او کومک راسي. نو دا ډیر مشکل وخت د بیخي په دې ډاکټرانو باندې هغه نسته چا خبره دی ویني ماینه کېدو لمبر پې نسته او په هر ځای کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپلو سترګو یې مونږ وینو او دا نور مخ په ډیرېدو ده. نو زه تېنه یو ولسي وګړي په حیث هیله کوم سي ډیر خلک دی دوی په انتظار دي سي دا ټیم به بیا راځي او مونږ ته به پشخانې توضیح کوي هغې باندې هماغسې دوایي ورسره
شکایتونه یوازې د عامو خلکو نه دي. روغتیايي کارکوونکي هم په کور دننه ورته شکایتونه لري خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبرې هم نشي کولی. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو روغتیايي کارکوونکي د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
تقریبا 233 په متوسطی خوارځواکۍ او همدارنګه 290 په شدیدی خوارځواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارځواکۍ او شتره سي ځکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره داده چې روغتیايي خدمات هم اوس نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د همدې 2025 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي به برخې شي. دغه سازمان د افغانستان د څنګ مشر ایدوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال لپاره چې امریکا افغانستان سره مرستې زندولي تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي محروم شوي دي. خاغلی سلوادور ویلي د 2025 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1018 روغتیايي مرکزونو له ډلې چې دوی سره سب دي 304 تړل شوي او ویرشته چې د کال تر پایه 240 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوو روغتیايي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د WHO په خبره د روغتیايي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو لټړلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو لډاله 15 میلیونه روغتیايي خدماتو ته لاسرسي محروم شي. دغه خبرداري د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی په څه معنا دی. و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت نظر واخلو خو ویاندې ډاکټر شرافت زمان لڅ ویلو ډاډه وکړه. د عام روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د WHO اندېښنه ډیره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیايي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلې بولي بشپړ تړل شوی نه دي، بلکې په هغو مرکزونو کې د WHO څنګه یې تړل شوی دي.
د WHO دغه ادعا او دغه اوازه او دغه جړاګانې معلومات بے بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو ارزه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیايي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسه د خوانه د تمویلګي د افغانستان د روغتیايي سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دلدلی چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو له مخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیايي کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره